تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان وو چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جون لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي
زما په نظر سره دا خدا ګټه خو کېږي ډېر لري ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي
نن ام دا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اردونکو سره لدی چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی خو د طالبان حکومت د حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې لخپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل کندهار او ننګرهار دی د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي د دې ادارې له مسول سره وروسته خبرې کوو په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت پاکله اورو
زما په نظر سره دا خدا ګټه خو کېږي ډېر لري ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي مګر دلته نشته د زمينه نه ده برابره کچې د سکالرشپ پولر یو کنا خپل زده کړو کینو د سره د کول شخ خپل هلرمن ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جو کشي او نور هم کول شي چې یو څلا سره ورزکه هله امیدونه دي دي مګر زمينه نه ده برابر او کنا ورتیا هم دی د ساده هم دې شته د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانانو ته کېدل شي د ښه استفاده او کې ودم غړي یو ښه اقدام زه خپل هم داس ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسیږي مګر چې ماته زمينه نه ده برابر زه نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي زه نشم کولای د سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي دا که دلته زمينه برابر نه ده دلته مونږ پریږدو نو مونږ دې پریږدو چې مونږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسېږو دا چې مونږ د هیلو د مړ کېدلو هر لار باندې نو دا خو ما د پاره یا د ټولو افغان نجونو د پاره ډیره دردواره ده
هغه کسان چې سکالرشپ برابرې دي افغان ځوانانو لپاره هغه ته د تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونې سکرای مانی وګرځي
خو نفرانو څخه خو لومړی یو خاصه مننه کوم چې دومره زمونږ غم ورسره دی دومره زمونږ فکر ورسره دی او غواړي چې مونږ زده کړو کوم خپل حکومت زمونږ لپاره نه دی دردمن مګر دودونه احساس لري او مونږ ته د سیاو زمينه برابر چې مونږ زده کړو کو نو نه خوري لري ته مننه کوم او بل د سیاو حلاره جوړ شي چې وکول شي طالبان مثلا مونږ ته اجازه راکړي مونږ لا شو زمونږ یو محرم مونږ سره مونږ کاغذ مونږ وروري زمونږ پلاری تاسو مونږ د سیو بل شخص مونږ سره محرم یو د سیو زمينه برابر کې مونږ کول شو غو سره لا شو ځکه چې به محرم ته کنه د تست مخنیوي کې یو مونږ شو کول لا شو خپل ذکر کو نو غو نه مډیا زیات مانه نه دا وایم کدا غ زمينه کې مونږ سره یو محرم مو سي دا بډی د خی
تاسو لوګ کسان نه چې ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابر وي څه غوښتنه لري چې تاسو ته الله هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیا وي چمتو کړی
بالکل دا هم ډیره د ویار زیات چې د سی اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوخخ کوي نو ډیره زیاته مننه ونه کوم او دا کوم ستونزې چې په منځ کې دي که د دې د حل لارې دپاره د زمنګ مشران زمنګ حکومت سره وغږېږي یا چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو نو دا به ډېره ښه وي.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي یا ځوانانو ته انجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو په سلو زمونږ په زیان ده، لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري یعنې د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفت هم کړی ور یو ځای ته رسېدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي نو دا چاره زمینه هره لاره زمونږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي، نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به هم په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه د ګډوډ ماحول نه د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګر خونه یي، نو دغه حل لاره ته جوړه کړي نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لري ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړي؟ څه پلان لري؟ خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کوم هیلې م لرلې چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچي به روزو، موږ به یو ځای ته رسېږو، هغه ټول زموږ هیلې خیالات ډپ پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعض نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دي دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډېر زیات ناهیلي هیلیم خاورې دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هره لاره بنده ده، موږ زمینه نه لرو، موږ داسې لاره نه لرو، موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو. خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بېخي بېزاره شو او ورچې هیڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامته اوسې.
هیله کوم. مننه. کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پنځم محصل دی وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما ته آنلاین مخې ته راغله او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخته یوړله. له هغې راهیسې مې سبتینامه کړلو او پنتون مې شروع کړی. اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپل وظیفه هم د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دلته درس شروع کړه څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول. بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشیپ برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خوښه هم کمپیوټر ساینس وه. زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی بیا مې د قمر لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینهو ته ماسې چندان شرایط نه دي برابر، داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خورې ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي کله یو رقمي کله بل رقم ته یې داسې صحیح نه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړم، خو چونال تزما کورم او مسولیتونم را پسې زیاتو کارم، نو زه ما نه شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم. نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم. قمر ته تلم او ولنټیرم تلم، ورسره مې څنګه کې دوه ځای وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د زه ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاک لغږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، او محدودیتونه لري پانتون پړوغه بیا غ دوه کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري. هغه یمغه برخه ته معرفي کو ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانزو کې هغه معرفي کو د بخپل پروسه لري. اوس سپتنم پروسه جریان لري، به سپتنم پروسه تړل کیږي، هغه ورسته به دوی ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو، خوند انسټیټیوټ او هلکان پانتونونو.
بله، دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی به هر هیواد ته نه دي.
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل موټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي. ولې لوړ زده کړې؟ دوی هلي دغه لپاره، اصلا دغه ډول ځوانان لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي وخی نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي ترڅو دوی لوړ زده کړو کې. فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخ کې موږ تقریبا درې نیم کال مخ کې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل. الحمدلله ډیره کامیاب و. خو سالکان په اووم سمسترونو کې د ژوند کې کافي بدلون راغلی ده. په خو ځینو کې اوس دندې وظیفې لري، نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
بله، قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمينه نه ده برابره، په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړي. په دې مخې دا کار کړی ده، او که راته ویلې چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاد کړم، همدغه هدف ته اصلي هدف هم ده چې ځوانان چې مثلا تونځ لري، مشکلات لري، د دوی لاسنیوي او سی په زده کړې برخه کې مغه د هواد دی آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخام داده. دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري، فقط د لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې دغه هیله لري چې لوړ زده کړو کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ سپر خپل مټ په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبر خصوصي پانتونونو سره مقرردادونه کړي. یعنی د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پانتون د رڼا پانتون ده، هغه مثلا مشهور ښه، یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی. دوی څلور کاله ټول مصارف مونږ ورکوو، فیسونه به مونږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکوو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې به مرته برابرو انشاءالله. څه پلان
د مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپل شخصي بودیجې نه ورکوي؟
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو، خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې، بیا زموږ هغه دی دا ډول ځوانان سپورټ کی. یو د سه کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مسرکی، ولی لدی ورخه خو موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي، خیرین جوګان دي، هغه سره به موږ ډیل کوو، هغه سره قراردادونه کوو، هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړی چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلی سي ټولنه کې. دا اوس خپله د قمر 15 کسان سټاف چې دی بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي او درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشاءالله قمر کې دنده ترسره کوي، یو ښه اندازه معاش اخلي، خپل ستونزې د کور ستونزې ټول ورسره حل دي. نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو، الحمدلله د هغوی لخوا هم تایید شوی ده. نو ډېرې برخه ځوانان هغوی سپانسر کوي، ځینې برخه به موږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډېره وغځو، یعنی شاید روان سمسټر کې هم سه 300 نور اعلان کړو، 500 نور اعلان کړو، ممکن مثلا دا تعداد تر زرو دینه واوړي. یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو. که څه هم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي، هغوی کتابونه، قرطاسیه، لباس، د مکتبونو فیسونه، ټول مسایل موږ ورکوو، هغه پروسه جریان لري.
مگر اکثر کسانو په ذهن کې دا مسائل تاویږي په افغانستان کې اکثر کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکړي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره، دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه، داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری خپل خپلوان را وړاندې کوي. په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ؟ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله، تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي، بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي. موږ د ټول تیمیلونو کو زنګونو هدي برا غواړو، موږ به عمومي د ازموینې نیټه ټاکو، په هغه ورځ به موږ ازموینه اخلو. په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو، مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه به نو مکتب فارغي به راځي، د غوړو سوالونه لرو، او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو، مثلا د هر فیلډ مربوط، مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی، مثلا اهداف څه دي، په اړه ستا پلان څه ده، مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی، فکر یې څنګه ده، دی کولی شي چې په رښتیا د ده په ژوند کې بدلون راشي، مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی. له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې ثبت نام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی، د کوم لینک له لارې چې ځوانان ثبت نام او نوملیکنه کوي، هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي، څوک نه دي، څوک باید انتخاب شي، شارټ لیست شي موږ سره مخکې لاړ شي. ان شاء الله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې، ډېری دوستانو ته معلومه ده، یو تیره تجربه هم لرو. موږ 40 کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو، هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو. الحمدلله غزوانان به کال بل کال ته فارغېږي، هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري، د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي. یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي. په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو، ان شاء الله چې دا ډېر واضح دي.
بله، که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی شي قمر بنسټ، ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډي له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې، نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي، د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قائل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده. اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي، څومره حق وشي، هغه د دوی اساسي حق دی. د دې پوښتنې اصلا ځای نه پیدا کیږي، هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي، هغوی ته باید زمینه برابره شي د زده کړو لپاره. ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هم څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سو، هلته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی. انشاءالله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو، همدې خویندو لپاره به ورکوو. په صحیح برخه کې، صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي، نرسنګ ده، قابلګي ده، پروتز دندان دی، استوماتولوژي چې ورته وایي، لابراتوار برخه ده، طبي ټکنالوژي، دغه ټولې برخه ورته انشاءالله موږ ټاکلي، او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده، ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي، ایمیلونه کوي، مسیجونه کوي، زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکه نیسي، او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي او هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي، په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو وایئ چې مثال تاسو ویلې چې دو درې سوه کسانو ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي، معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنی د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم، او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخ کې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث او مرکې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی، او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده، او انشاءالله چې له خیر سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشیپونو لپاره لینک ده، په دې اکله کړنا واچوي؟ همدا اوس که ځوانان دې موږ او تاسو خبرې اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک دی زموږ. د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک در باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي، ټول غسته. همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو، او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی شئ. په هر ځای کې یعنی موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي، تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی، او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی و، د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډیر کلم د شپیتو کال څخه ما وشت یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زبانه کې دا یو فرهنګي راکراور کراوه دته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وای تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو پلان ډول باید ووم چې په 1900 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ راغله مشکته دې اړیکې وي
بل هدف یې څو استاد دې یوازې دې ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و دې ډپارټمنټ جوړیدو ته
تدید چارتیا او ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېر برخه یا کوم سروي وشو نیمایي برخه څخه ډېر یوازې په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود پسنوی د زمانی سره تقریبا 0 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و دا مسائل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسور یا پوهانه د شکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دا اړیکه رامنځته کړې ده خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې پوهنه دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1900 یم کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تاګور اتک درلودي ډیر زیات استادان راغلل خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1900 کال کې یا 1900 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل په دا وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره یې زره وشتلم زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تاسو نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2014 کال کې دا ضرورت په اساس باندې که از دې خلګو مشتنه و د مو په ماستری واره ولا مازیانه بي اي او د ماستری سره هم وټړل د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبيات کې بداسې چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا د تا ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یادونه نه وي پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه ځایونو یادونه پکې کېږي کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دا چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي د دې څخه ماسه و دي څخه مشر جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی د سي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه مینه هغه څه خبره د دوی وچ میوه او هغوی د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچا په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي پاتې سوراغلو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله ویله پټانان یې بلله او روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځان د غرونو څخه یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه تن د پښتنو څخه ماته و د نورو رات توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله ویل په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي او تاسو موږ ولې چې په دوه نوې هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابي
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي یعنی خطي نسخه په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سلويشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا څخه د تنظیم سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناست ته د نوابانو چې دا به جوړ شي چا سره باندې څه څه شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي شي پریاض محمد پښتو ژبې لمړنۍ پښتو پارټي کتاب یا تاریخ یا فرهنګ خو هغه مسره وړي هغه جوړ کړی هغه لیکل نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په پښتو عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل په دغه ژبه لوی استاد او اسرار محمد د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور می تاسو ته دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډیره پخوانی خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې لرو البته په ارمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلې دي منظور نه دا ده چې هغه د علاقه مندي د خلکو نه تر هغه ملکی بلکې په نظامی باسا کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په دې ځکه علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زموږ ته لومړی څو شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل څه خبرې اترې لسته دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه مو بیا درې مو هم درک په دې ده دا خو د ژبه هغه د چینې کم یې چې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی او روان زوی به زغه و نه و سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او تو سره و سلری شتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوه دوه کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې د لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کسه ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په دوه کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
تاسو پیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی اصل اوس دنیا ټول دا څه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څنګه کې کله شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جستوي ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه بو سره کار لري نو واخ مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنکان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وایي چې سره آل انډیا ریډیو چې سره دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس او تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه په کسوي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان د ډیر راتلو ناجوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ځوږه یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشتا یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ ته تجارت په دې کې ډیر راغلی لري تبیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي دا ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته حرجات مې مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته تاسو جرمنی چې په دې د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور د چې به دي البته د بیس په دې چې به دي سانسیټ جوړ دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د فارسي ډیپارټمنټونه هم ستا ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پارتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پارتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیا وی برابر کړی دي دوی ورته شاګردان مثلا د مایر کې لوشه کوم د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه ځای چې خبرې داسې پی دي شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو وارد ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځلې ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نیلرو په سپیڅلې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخستې او په خپل هم وسروان و او په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم ډېر لږ نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي ډېر کند دي ډېر سستي تر روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې تاسو څنګه کې سره نه رو پاتون کې د پښتو څخه
خغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امیت یادونه وکړه دا تو امیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امیتونه معمولا یو معینه مده لري پس که یو تو امیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1906 کال کې د پوهنسب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت د دې څخه کافي ډېر کلونه کېږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپله هم همدغسې یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته وم د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا وګورو چې دا مورست څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو، خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرم په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوم او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پړي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګ وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومک کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې مانځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په نګرار کې، د نګرار په پوهنتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 25 حدود کې وي، شایوونه وي، شای ډیر وي، لیکن هغه کور دونه چې زه خبر يم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباهی وکړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنیو د کانسل یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې نو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مې په خیرخانه کې، دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې. په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په چینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل په انټوم د ادبیاتو د پوهنتون د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې تاسو کله وګورئ ماوین په صفت بیا یې څه ډیره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ، چې په دې باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څخه د کمیټې او د تصفیاتي نه د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبیل بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې ما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا او فیصد موږ دفتر وکړي او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمی دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو، دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت په زمانه کې تخلو.
د مرکه پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مخصن دی هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه، تاسو البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده، ما فکر کاوه چې دا د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وی نو که څه ده په دغه څخه د هوای ډګر اوسم انسان لري هوا به سمې او کله چې زه تر کوره یعنی تر جنیو پورې تلم هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده لکه هغه وروسته سو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنی د بلې میاشتې شروع څخه بیا د تاسو نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهن مل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلما په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
تمست خمار ستر گو پما کړیا سر دې عالم پما خبر دې مست خمار ستر گو پما کڑیا سر دے عالم پما خبر مست خمار ستر گو پما کڑیا سر دے عالم پما خبر مغروری نازنینی ترشتر گرمی دیوینی رسوا کمستامی پحال می خبر شوی کوراو کلی لرو برده عالم پا ما خبر پحال می خبر شوی کورو کلی لرو برده عالم پا ما خبر سامسکو خمارو سترگو پا ما کڑیا سر ده عالم خبر ارمان مستا د مست خمار سترګو نظر دے عالم په ما خبر ارمان مستا د مست خمار سترګو نظر دے عالم په ما خبر سمست خمار سترګو په ما کړیا سر دے عالم په ما خبر سمست خمار سترګو په ما کړیا سر دے عالم په ما خبر دے
دونی ولولی او د وصال نا پرهیز ځواني ولولی او د وصال نا پرهیز سمچ پسر لې شو سمچ پسر لې شو نو رو جرا باندې را ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې را ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې را چدا ول ساڑ غندی میوشو دوائے چدا ول ساڑ غندی میوشو زوایم چدا زوایم چدا ول خول را باندرا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندرا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندرا راغلا راغلا د خندان پشارا راغلا 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 د خندان پشارا راغلا 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 سودرا باندې راغلا ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې راغلا ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې راغلا
ما بزار